سلام ستړي مشي تاسو زموږه کلاس دې رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری خوده لیدي د ایران د جمهوری ریاست د رسمي وبپاڼې د یو بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت کې د کارکوونکو غونډې ته وویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي پزشکیان له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر قد سره تر سره کړی څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته شي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه واقع ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. د یونما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه او وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه ناورین دی چې اوس مهال روان دی. اسرائیلو د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفې به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وږو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې تېره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریمیا ټاپو وزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوي ډرونونه لمنځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عربي اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عربی امارات سره لوبې کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او درېمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ایران ولسمشر ویلي که چېرته شرایط مناسب شي د اړیکو د پراختیا لپاره به افغانستان ته سفر وکړي. دا چې پزشکیان په دې اړه نور څه ویلي دي او د افغان کډوالو په اړه وروستي جزئیات څه دي، دا بره سره وروسته په راپور کې واورئ. په کابل کې میشتې کورنۍ وایي چې د طالبان له خوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې درګه د مادي لور په حوزې ته ونویستل شي.
وړاندې د دې کورنۍ اندېښنې هم در سره شریکوو، خو څه به هم مور شو چې هلته کروندګر له حکومت غوښتنې لري.
کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کمه شي، له حکومت څخه مدا خله دا چې سړی خونی ورته پیدا کړي.
د دې سربېره نړیوالو مطالبو ته هم تم کې ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د ایران ولسمشر وایي که مناسب شرایط برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي څو په خبره یې د دوړو هیوادونو ترمنځ تړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته ډیر پام باید وشي. تبته سال کې دا چې په ایران کې میشته ولدي هیواد راستنه شوی یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمېر عام وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. پرون د جولای په 28مه د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغیزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوي د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې زی جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتی چې افغانانو ته شنه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، وویل: دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې بله ورځ واستول، خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته یې ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل: دا وای دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. ان په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګا کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی او دا ځل ان ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډېر خطرناک
است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال له پایله د روانې جولای تر 23مې له ایرانه له 1,000,000 او 6,40,000 څخه ډیر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر کابل میشتې نجونې او مېرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ نور هم محدود کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا یاده هم کړې چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د فضا ډېره ویرجنه کړې ده او په خبره یې آن د کورنیو لخوا اوس له کوره بهر ته د وتلو په برخه کې ممانعت کېږي او وضعیت ورستر بلې په کورنیو کې زندانونو باندې د پټلیکي. نور تفصيل فیروز یاسی زیناورو.
هر یو کورنۍ داري کې هر ورور، هر پلار، هر مور داري کې څو درجه د مادلور په اوزي ته ونويستل سي.
د کابل خار د تایمنه یوسیمی و اوسیدونکو دا چې و ډاکټر ده خو نه غوړي د موضوع د حساسیت لملای نوم پر راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیار او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د بازار د کلینیکونه دی کشفخانی دی اته زیاتره نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومول مې دغه وایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار مې اوس ویره دغه د مالور بیرون ته وځي زما لور ورک نه شي زما لور حوزې ته ونه ورځي د ډېر بازار کمرنګ سوی ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کښته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کمرنګ ویره د کورنۍګانو زښت زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم چې خدای نخواسته نه شي چې په دې وضعیت کې چې اواسې نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي نو زه خو به هم یوه ورځ د پېښه ماته هم مخکې کېږي. په ورځو ورځو زه مجبور یم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکړم خپل کوم استاد ته ډاکټر صاحب زنن راتللی نه سم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزنو منم یا په کور کې کښېنم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
دا زیاتوي دا وضعیت له پخوا راهیسې روان و خو په خبره یې په تیرو دوو اونیو کې زیات سوی دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانې سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه د دې روان وضعیت عیني شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی. زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې بې ځنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده لکن ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرونو وځو شاید کومه ستونزه نه وي نو په ځان بېخې تنګه سړی ده. په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخود وسي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانو سره تنګه سي
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوې زندانی سازی اجتماعي برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دي ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وه او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته دومره طالب هم لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. په ایران کې د خلق دموکرات ګوند دوه غړي اعدام شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي ورزو احمد تکل نه اورو.
د مجاهدین خلق د ممنوع ډلې پلویان مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو چې په عامه تاسیساتو په برید او بغاوت تورن وو، د زمری د 15 منټې په سهار وختي اعدام شول. د ایران د قضا اړوند خبری اژانس میزان نن راپور ورکړ چې حسنی او اسلاملو د مجاهدین خلق له فعالانو څخه او په دې تورن وو چې په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په ذریعه پر عامه تاسیساتو حمله کړې دي. محکمه دواړه کسان نږدې یو کال مخکې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم کړي وو. د میزان د خبر له مخې سترې محکمې د بیا ځلي محاکمې لپاره د تورن غوښتنه رد کړه او د هغوی د اعدام حکم یې تایید کړ. په راپور کې راغلي دي چې حسنی او اسلاملو له مجاهدین خلق ډلې سره په همغږۍ کې د راکټونو د توغولو وسیلې او هاونونه جوړ کړي وو او په بیرحمۍ سره یې پر ملکي وګړو، کورونو، عامه تاسیساتو، دولتي او تعلیمي ادارو او مرستندویو ټولنو د راکټونو ډزې کړې وي څو امن نظم ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو په 2022 کال کې نیول شوي وو او د محاکمې پر مهال چې د سازمان غیر عادلانه بللې خپل جرم نه منلې. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې تورن شکنجه شوي او اعترافونه په زور ترې اخیستل شوي دي. د سازمان په 13 جنوري میاشت کې د خپل سرچینو په حواله ویلي وو چې د استخباراتو ایجنټانو له تورنو څخه په داسې حال کې پوښتنې ګرویګنې کولې چې د دوی مدافع وکیلان هلته حاضر نه وو. سرچینو د ازادۍ راډیو د ایران څنګه راډیو فردا ته ویلي دي چې د تورنو د کورنۍ غړو او مدافع وکیلانو ته له تورنو سره د ورستې لیدنې امکان نه برابر شوی او د هغو له اعدام څخه هم نه خبر. د سرچینې په وینا د دواړو کورنیو او وکیلانو د دوی د اعدام خبر له رسنیو اوریدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ د راپور لمخه په 2023 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 901 تورن کسان اعدام شوي چې د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. مجاهدین خلق د ایران یو کین پال اسلام پال ډله ده چې په 1990 کلونو کې د پرزیدلې شاهي نظام او امریکا پر ضد وسلواله مبارزه کوله، خو وروسته د 1990 کال د اسلامي انقلاب له پلوی ډلو سره په نښتو کې ښکېل شوه. دا ډله چې مشران یې په پاریس کې په تبعید کې ژوند کوي، تر 2012 کال پورې د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلو په فهرست کې وه.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاس ته راډیو نو ورته کرکټ تاسیا کپ شلوریزو سیالي او محل ویش اعلان شو. دا سیالی د هند پر ځای په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیا شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان په کوم ګروپ کې دا ول چې سره به سیالي لري ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړي پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پای لوبي ورسیږي. د پلازمېنې کابل او سیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان لپاره بلاخره دوی سیمی فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو اوسیدونکي سلیمان وای اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمداد چې خي سیالي به وشي.
سجم سره ته مو ډیر زیات پته مې یو ځکه چې سجم سره چې دي ډیر زیات مهمه ورته شالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي، نو اماراتو کې باندې وړ تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه هیله امدا دا چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مختص جام وګړي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل ورځې سیالۍ د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. د دې سیالۍ په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل تلانګ دی یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عرب اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نه وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي، دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبي ته لاره نه ده کړې، خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبي د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړي، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د طالبانو په زندان کې د یوې برټانوي جوړې اولادونو خبر درا ورکړی چې د مور او پلار روغتیایي حالت یې نور هم خراب شوی او ښایي همغلته مړه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د باربی او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برتانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولیدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که هر فردی که امروزه رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگنا و چی باگنا،
نه بدن مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگنا وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه له تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته لکوم رسمي تور نیول سوی اغیزمن حقوقي خدماتونو یا روغتي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري او یوازې لخپل کورنۍ سره خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغه کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خود طالبانو حکومت ادعا کړی چې د دغه جوړی ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتونو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو موږ غل ازادي راډیو نه اورئ. وس په هم خوست اور شو د خوست کاروندګر او بڼوال لاړوندې درو غړي چې د دوی هندواړو د حاصلاتو لپاره بازار مندنه وکړي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د خوست یو شمیر کاروندګر او بڼوال له اړوندوی دارو غوړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅان لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کاروندګر لحاظ الدین مشال راډیو ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردنه سو وبکل گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خيله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوی دواوی ورته پیدا کی چې د باندې مون کار وکو ان شاء الله رتلونګي کې بیا دینه به هم زیاتې یو کال لګي او سورب اورو پورجيږي.
خوستی کاروندګر زیاتوی د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کاروندګر عثمان الله وویل
حاصلات داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مراز خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خو دوه رقم تخم کرلی دی، یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې، بل دا شنې دي. د کېږي کمې وزن زیات دی تقریبا 10 کیلو یویش دا رقم ته وای وای دوانه خېږي چې خپل ځای ته ورسی. دولت نه مدا وختنه ده چې موږ ته دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوې رسېږي، خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله. خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوې شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله هداسې اندونه تاله دي خیر زون دي. مخکې دي چې په 200 300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکېږي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډیر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د هندوانو په باره کې پریزونو کتلی یو که چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی لپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو د آینده کال لپاره به هغه تخمونه دوی دلته کری چې هغه ذایقه هم سمه وي او رنګ هم د اعتبار وړ وي او د امراضو سره مقاومت هم کولی شي او له تندې سره مقاومت کولی شي، نو موږ هغه تخمونه سر کال دوی ته ترجیح کوو.
یاد دیوی سره لري چې خوز د مناسب او معتدل یا بو هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو، مڼې، شفتالو، الوچه، املو، کالوبالو یا ګلاس، کلی او نور شنی او تازه میوه لږ ډیر حاصلات لري، خو بیا هم د اوبو، د نباتي ناروغۍ، د درملو، بازار موندنې او نور امکاناتو د کمښت له کبله کروندګرو ته د دوی د ستړو او خوارۍ په اندازه مزد او ګټه په لاس نه ورځي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس فیصله نامه سلامونه اونې کې هیل میمنې درنه سکون کو هیل ته چرغ او جوړ بیا ساو ته ژوند چاري بمو شپور مخته تاسو ټول ته شرغاست وایم د نن ورځې لوست په دې هیل چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیز پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو ترسو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات په لاس راوړنو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونه، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دا څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ ترڅو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیم اغیز لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچیر زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچیر د خوب او احساساتو ترمنځ د اړیکه ناسمه وي یا اړیکه شنه وي، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت ته دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي. چې په دغه د خوب حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کوم تجربه یا هغه کوم کارونه چې موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړی وي یا هغه موږ تیر کړی وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وي کیو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې مشوي چې تابع د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټول ورځ موږ د قهر احساس درلودي، ټول ورځ تاسو خفه واست یا ټول ورځ تاسو خوشاله واست یا ټول ورځ موږ د بیر احساس درلودي، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودي د ستاسو خوب به هم هغه ډول وي او ستاسو خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د ورځې په جریان کې کچيري ستاسو احساسات شوه یا تاسو شته تجربه درلودي، مثلا تاسو خوشاله و، تاسو آرامه و، تاسو ډاډ درلودي، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالي سره تیر کړی، یا د خوشحالي احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته ستاسو خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب و. د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو شه آرامه وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامداري، مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی کچیر تاسو د نن ورځې احساسات واغه مثبت و، تاسو خوشاله واست، آرامه واست، ستاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار به. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندیښنه درلوده، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسو بې خوابه یاست، یا نسی کولای چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه ویني، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دا ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب د شپې هم هغه څه وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر و، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسی، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرام خوب درلودئ که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلی دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده؟ ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډیر کم خوب کړی دی؟ دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولید، ډیر ژر د خوب راپورته شي، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسی، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب وي، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوبونه کې خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ. یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموش استاس ذهن د خو پر وخت باندې یعنی کړی چې موش بدی شو زموش بدن موش ویل چې آرامه کیږي مګر بیا هم زموش مغز کار کوي فعالیت کوي زموش مغز زموش احساسات را پروسس کوي مثلا څه ډول احساسات مترلو ده هغه را پروسس کوي د خوب مرحله چې دی هغه مختلفه مرحله دي مثلا یو مرحله د جوړ خوب مرحله چې ده هغه جوړ خوب یا ډیپ سلیپ پروتول کې چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ استاسي د بدن د بیا رغونې لپاره زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې د څو ورځو احساسات تحلیلوي څه ډول حالات مو درلوده څه ډول تجربې مو درلوده څه ډول احساسات مو درلوده هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه د احساساتي ستونزو د حل لپاره د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو چې کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي کومې نشي نشانی دي یا موږ څه وخت پوهیدلی شو چې موږ د خوب او موږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده کچیرې تاسو په خوب کې کچیرې تاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا به نظم خوب مدلود یا ګډوډ خوبونه مدلود ده د دې ښکارندوی کې یا د ښکار کوي چې تاسو د احساسات نابرابر دي تاسو د احساساتو په انډولتیا باندې اشاره کوي مثلا دوامدار اندیشنه یا بیره یا هم تاسو خفقان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني مثلا کچیر تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتلا یا ګډوډ خوبونه مدلود ده په دې معنی چې تاسو احساسات بی ثباته تاسو په دوامدار ډول د اندیشنې د بیري احساس درلودي نو ځکه تاسو یا د بی خوبي احساس کوي یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي بل مثلا کچیر تاسو منفی خوبونه ویني د منفی خوبونو زیاتوالی بیا تاسو پر ژوند باندې تاسو پر احساساتي ستاس په ژوند کې ستاسې د احساساتي ستونزو نشه ده چې ستاسې احساسات چې دی هغه منفي دي نو ځکه تاسې منفي خوبونه ویني مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې په کوچنیانو کې په لویانو کې په ټولو کې د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي نو که چیرې تاسې بې خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني باید پوسی چې تاسو اندیشنه ډېره که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري نو یا منفي خوبونه ویني تاسو باید په دې باندې پوسی چې تاسو احساساتو کې ستونزې دي تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري نو تاسو په دې باندې پوسی چې د ورځې په جریان کې حتمان تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ پر څه وخت باندې باید تاسو بده سي او پر څه وخت باندې باید راښینی تاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسئ تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بده سي او پر هغه وخت باندې تاسو راښینی د خوب چې دا تاسو د خوب کیفیت شکوي بترڅنګ تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي مثلا د مراقبت یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي او ترڅنګ ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ په ډیره لږ اندازه کار کوي مثلا د خوب څخه د مخه د خوب څخه ختم د مخه تاسو تلویزیون موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ یا د خوب د لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي تاریک وي مناسب ځای او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالم غذا تاسو وخورئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات تاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه شي په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکول سره تاسو به وکولئ چې ښه احساسات ولري، او د احساساتو په شکول سره به تاسو وکولئ چې ښه خوب وکړي. نو درنو ستاسو کوم کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پاتې راسو، تر راتلونکي درسمو په لوی مهربانه لپس پرم خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیسلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میمنی درنو زده کوونکو هیله د چرو غو جوړ بیا ستو د ژوند چاري به مو شو پر مخسي تاسو ټول ته شرخ لاس ويم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکارو باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او تر څنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري او تر څنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هم هغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه ژوند کې څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوي لري. یعنی په هر ټولنه کې خپل خاص کلتور یا رسم رواج موجود دی، او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دی هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوي لري. چې د هغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ول چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج او دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سر ته رسوي، او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغه پر عواطفو باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالاتو باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په ټولنه کې موجود وو یا رواج درلود، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري، تر څنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. رازول عمرې د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې. کم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونه، د ځینې ارزښتونه، د دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغه څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینې نور ځنګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک به په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم دا هغه ځای خلک احترام، همکاري او د یو ادب پړنا کې به ژوند کوي. مګر کچیر په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجوده نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغه یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دې ترمنځ به خلک به کم کړنی سر ترسوي، بے باور کړنی به وي، مثلا بے احترامي به سر ترسوي، همکاري به موجود نه وي. نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته، خلک به هم په همغه ارزښتونو کې اوسېږي.
ترڅنګ هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې لپاره ټاکل کیږي. همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې د انسانانو په کړنو باندې د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري. مثلا د اخلاقو د کار کولو طریقه یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق د هغو د کار کولو طریقه یا ټولنیز تعاملات اصول چې دي یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغو پر کړنو باندې د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري. تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي. کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي. د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنې کې څه ډول رسم رواج څه ډول دود څه ډول باورونه موجود دي د هغه ځای انسانانو نظریې د هغه ځای د انسانانو د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي. یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي او هر کلتور د هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري. د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف وي. مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان پر چلند باندې د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري. نو دا هغه د کلتور ځینې اغیزې وي د انسانانو پر چلند افکارو او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې. راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري. خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یو ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابل اغیز لري او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې د انسان پر افکارو باندې د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیز لري. دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي څه ډول کلتور رسم رواجونه لري دا هم د هغو پر چلند باندې هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې پر هغه باندې هم خپل اغیز لري. اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي. هر ټولنه چې ده خپل د ځان لپاره خاص دود لري خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي. مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي څه ډول رسم رواج موجود دي د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل سوي د خپل رسم او رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې ټاکي. او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړ ده یا څومره تعلیمی مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي دا هم د انسان پر ذهن باندې د انسان پر افکار باندې د انسان پر چلند باندې تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني په هنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سول د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یو ټولنه کې هغه هم د انسان پر چلند باندې د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنې دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي د هغه انتخابونو ته د هغه چلند ته تغیر ورکوي. راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري. نظرونه یا افکار چې دي هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان ژوند نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي. مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي. د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني دا د افکار دی. نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا خپل ژوند خلک او نړۍ قضاوتو. کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکل چې موږ فکر کوو دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور رسم رواجونه دودونه باورونه قوانین او اصول دي چې موږ مست کړی دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړی دي زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور رسم رواجونه زده کړی وي، افکار به مو هم همغه سه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي، دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دی هغوی د ژوند معنا او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي، مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې، په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونو ته لارښوونه کوي، دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري. مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي، نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي، او خلک یې هم هغه سره جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. ترڅنګ د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې د پوښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظ، د عمر د لحاظ، یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظ دوی توپیر لري. دغه پوښتنه خلک ته ورکوي ترڅو د دغه توپیرونو پر اساس باندې یا د دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا بیا کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې، یې هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو پابند دي، دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دوی نظر ډیر محدود دي.